آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه ده، 1444 هجري لمریز کال دی، لینډی یا قوست میاشتې 14مه، د 2015 میلادي کال د دسمبر 4مه، او د 1444 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې هم 14مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د واشنگټن د رول او د ځنګل د قانون د پلوي توپ په باب ده. بیا هم ستوري په لمن کې نومې لړۍ نننې نهمه برخه دراورو، ورپسې هم تر پردیشا اروپا په نامې سره یو ځانګړی مطلب هم اورېدلې شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ نننې برخه دراورو چې زموږ دغه یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastoday.ir/psinternety ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. څو شوی ورس بیا ستاسو خدمت حاضرې ګل موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې مازیګر څلور بجې ورستو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کے ہمدا مہم خبر سرٹ کی دا ایران اسلامی جمہوریت او پاکستان دا ایکو دا بار اڑون کی ریل گاڑی دا برت پیلولو پریکڑ کڑی. عربستان کے دا پاکستان و افغانستان دا مرکچی پلاو یا واضح دا اوربند پ تمدیدی دا سرا موافقہ کڑی. دا افغانستان خارجہ وزیر گواہ کڑے پاکستان حد سکوی افغانستان کمزور ہے او حکومت یہ ہم نسکور کڑی. او د ملګرو ملتونو سر منشي په ډاګ ویل دي په غزه ترانګ کې د جنگي جنایتونو روښانه دلیلونه موجود دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لوي وړې شار تمې ورسته. دا ایران او پاکستان لوړپړو چرواکو هوکړه کړې چې د ایکو موسسې بار وړونکو اورګاډي به د روان میلادي کال تر پای پورې فعال کړي، او د دوړو هیوادونو ګډ تجارت او سیمېزي اړیکې به هم لا پیاوړې شي. د پاکستان د ریل ګاډو د چارو وزیر حنیف عباسی په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر رضا امیری مقدم سره د لیدنې پر مهال موافقه کړې چې د اسلام آباد تهران استانبول یا آئی ٹی آئی پا لارا دا اقتصادی ملگیرتیا موسسی ایکو پا دغا آئی ٹی آئی پا نامی سرا دا بار وڑلو اور گاڑے تر ہم دے کال پوری بیا پیل کڑی. امیر مقدم پا دغی ناستی کی ایران تا دا رسمی سفر بلند لیک ہم پاکستانی وزیر تا وسپارا چی دا حنیف عباسی یہ پا تود ہر کلی سرا وہ مانا. حنیف عباسی ڈاڈ ور کڑے چی دا سفر بڑیر زر تر سر شی. دا پاکستان د ریل پټلۍ د چارو وزیر په دغې لیدنه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګډ تجارت د پراخېدو، د وارداتو او صادراتو د چټکېدو او همدارنګه د دواړو هیوادونو د ریل پټلۍ د ظرفیتونو د کارولو پر اهمیت ټینګار وکړ، څو اقتصادي اړیکې او سیمه ییزې مبادلات لا غښتلې شي. پاکستان پر ډرون سره د کوکنارو لا کروندو سره مبارزه کوي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د کوکنارو د کښت په پراختیا چې د موادو د قاچاق اصلي لار ده. د دغې صوبې چارواکي د کروندو د پیژندلو او لمنځوړلو لپاره د ډرونز ټیکنالوژي کارولو ته اړ ایستلې. په دغه راپور کې راغلي دي د پاکستاني رسنیو له مخې په بلوچستان صوبې کې د کوکنارو د کښت پراختیا د دغې صوبې چارواکي د نورو رودو کارولو ته اړ کړي دي، سره له دې چې د پاکستان د نشیزو موادو سره د مبارزې پولیس، ګمرکات او نورې ادارې د دغو موادو د تولید او قاچاق د لمنځه وړلو پروژو په برخه کې هڅې کوي. دا بله لا هم په پاکستان کې په تیره بیا په بلوچستان صوبې کې چې د افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري موجوده ده. د بلوچستان صوبې د حکومت مرستیال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د کوکنارو کښت د دغه هیواد شهرت ته زیان رسوي او باید د نشیزو موادو د کروندو د پیژندلو او لمنځه وړلو لپاره نوي طریقې او رودې وکارول شي. ښاغلي شکیل قادر خان ویلي دي د کوکنارو کښت یو جدي جرم دی او د دې بلا د ریښو زیاتېدا ممکنه ده د پاکستان لپاره په نړیواله کچه خنډونه رامنځته کړي. هغه دغه راز وویل چې صوبایي حکومت به له دې وروسته د بلوچستان صوبې کې د خشخاشو د کروندو د پیژندلو لپاره د ډرون ټیکنالوژي وکاروي او تر اوسه پورې 1500 هکټر په کوکنارو کرلي پټي لمنځه وړل شوې دي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله زیاته شوې ده. دغه پاکستانی چرواکی ویل چې تر دې دمه 255 کسان د کوکنارو د کروندګر نیول شوی دی او د دوی پر وړاندې د نشیزو موادو د کنټرول د قوانینو له مخې دوسیې هم جوړې شوې دي. اسلام آباد او کابل پر ریاض کې یوازې د اوربند د دوام په اړه سره موافقه وکړه. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان او افغانستان طالبانو حکومت ترمنځ وروستي مذاکرات چې په عربستان کې ترسره شوي پرته له کوم پرمختګ او یوازې د اوربند د دوام په توافق پای ته ورسېدل. په دغه راپور کې راغلی دی پاکستاني رسنیو د لویدیزی سرچینو خبرونو ته په اشاره سره لیکلی دی اسلام آباد او کابل ترمنځ د رسمي مذاکرات په تعاملاتو کې چې پر ریاض کې روان وو له اوربند پرته بل هیڅ بریا نه ده درلودلې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تاوتریخوالو د کمولو مذاکرات چې د عربستان په قربتوب ترسره شوي د بهرنیو منځګړیو وروستۍ هڅې ګڼل کیږي چې په دوحې او استانبول کې لا ورته غونډ وروسته پلان شوی وي. د پاکستان د جیو نیوز ویب پاڼې لیکلي دي اسلام آباد د افغانستان له طالبانو د پاکستان ضد عناصرو د حرکتونو د مخنیوي لپاره د لیکلي تعهد غوښتنه کوي خو د کابل چرواکي د دغې غوښتنې سره موافق نه دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب درې دورې ترسره شوي دي خو د 2015 کال د نومبر په لومړیو کې بې پایلې پای ته رسېدلې. دا ناکامي په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې زیاتې شوي او ډیپلوماټیک اړیکې له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د ډزو تبادله د سرحدي حملو ادعاوې او د ترخم او چمن په څیر مهمو سرحدي لارو بندیدل سوداګرۍ او تګ راتګ ګډوډ کړي او په دواړو غاړو کې د عامو خلکو مرګ ژوبلې هم رامنځته کړي دي. اسلام آباد پر افغانستان د تحریک طالبان پاکستان یو هم غټي ټي پی او ځینې نورو وسلوالو ډلو ټپلو د پناه ورکولو تور لګوي خو د کابل حکومت دغه تورونه ردوي او په مقابل کې اسلام آباد د خپل یو اړخیز حاکمیت په خلاف ارزه تورنوي. همدارز د طالبانو د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان موتکی د پاکستان د حکومت او پوز په کړچار په سختو نیوکو سره ویلي دي اسلام آباد اقتصادي دباونو د سوداګریزو لارو د بندولو او په سرحدونو کې د خنډونو د جوړولو له لارې هڅه کوي چې د کابل حکومت کمزور کړي او په افغانستان کې عمومي خفګانونه او اعتراضونه رامنځته کړي. تسلیم خبری ایجنس راپور ورکړی د افغانستان د سرپرست حکومت خارجه وزیر امیر خان موتکی په کابل کې د رسنیو له فعالانو سره په یوې ناستې کې پاکستان تورن کړی چې غواړي د کابل حکومت کمزور کړي او د افغانستان امنیت ته زیان ورسوي. ښاغلی موتکی دغه راز ویل موږ هم حق لرو چې له ځانه دفاع وکړو او د هغو اقداماتو ته ځواب ورکړو. هغه له سرحدي سیمو څخه د وزیرستاني مهاجرینو د ځای په ځای کولو او د افغانستان او پاکستان په سرحد د سرحد په اوږدو کې د نورو سلګونو پوستو جوړولو او د عسکرو دیره کولو ته په اشاره سره وویل د اسلام آباد د حکومت اقدامات یعنی د افغانستان داخل ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو منتقلول کوم منطق او مثبت عمل نه دی. ښاغلی موتکی په دې خبره ټینګار کړی چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې عمومي امنیت رامنځته کړی او د ترهګرو ډلو ټپلو لکه داعش او نورو سره یې مبارزه کړې ده او افغانستان نوره د ترهګرو ډلو د فعالیت ځای نه دی. کابل او تهران ترمنځ د روغتیایي ملګرتیاوې نوې سپر کې پیل شوې ده. زموږ خبریال د صدای افغان خبری ایجنس له کوله راپور ورکړ د کابل او تهران ترمنځ د روغتیایي ملګرتیاو نوې سپر کې پیل شوې او د افغانستان له ایران سره د درملو د واردولو تړون لاسلیک کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د امنیت شورا د پریکړه لیک د پلي کېدو پر اړتیا په ټینګار سره ویلي دي پیاوړي دلیلونه شته چې ښایي په غزه کې جنگي جنایتونه ترسره شوي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غ عزت منور دین کو سن خپل سیاسي تفسیر در واورو چې عنوان یې ده واشنگتن پر نړیوال ډګر کې د ځنګل د قانون ولې پلوي ده. د امریکا کرګړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا نشیزو توکو سره د مقابلې په پلمې سره پر نورو هیوادونو د حمله ګواښ کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاراکاس او واشنگتن ترمنځ د شخړو لا زیاتېدو وروسته لا نشیزو توکو سره د مبارزې په پلمه بیا ځلې له دغو تیریو څخه په دفاع سره نور هیوادونه هم ګواښلي او ویلي دي په هر یوه هغه هیواد به چې امریکا ته نشیز توکي قاچاق کړي حمله وکړي. ټرمپ د سه‌شنبې په ورځو د خپلې کابینې په غونډه کې ویلي دي ډېر زر به هر هغه هیواد او کس باندې چې امریکې ته د نشیزو توکو په قاچاق تورن وي ځمکنه حمله پیل کړي. هغه جوته کړي یوازې وینزویلا نه بلکې پر هر هغه چا به حمله وکړي چې دا کار کوي او زموږ په هیواد باندې نشیز توکي پلوري. په نورو هیوادونو باندې د حملې لپاره د ټرمپ نوې ګواښ چې دا ځل د نشیزو موادو د قاچاق په پلمې سره ترسره کیږي او په نورو حالاتو کې لکه د ایران په وړاندې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو د هلو ځلو چټي او بې بنسټه پلمې یو ځل بیا د نړۍ د عام افکارو په ذهن کې دا پوښتنه راپورته کړې ده چې واشنگتن ولې په نړیواله کچه د نړیوالو حقوقو او قوانینو په ځای د ځنګل د قانون تابع ګڼل کیږي. امریکا د نړۍ تر ټولو لوی فوجي او اقتصادي ځواک په توګه تل هڅه کړي چې د لوبي اصول په خپل ګټه بدل کړي. دا چلند نه یوازې د ټرمپ په پړاو کې بلکې د امریکا په مخکنیو حکومتونو کې هم لیدل شوی دی، خو فرق یې صرف دا دی چې د ټرمپ پریکنده او ګواښونکي ژبه دا حقیقت نوره هم بربند کړی دی. د دې ډول چلند یو له مهمو د لاملونو څخه په نړیوال نظام کې د امریکا بې ساری ځای دی. واشنگتن د پراخو پوځي اډو د چینل په لرلو سره او اوس د قوت له لارې د سولې په سیاست چې ټرمپ یې تعقیبوي ادا کوي چې توان لري پر نورو هیوادونو دباو واچوي او هم دا سخت قدرت لامل کیږي چې ضروري حقوقي اصولو ته زیاته پاملرنه ونه کړي. په حقیقت کې کله چې یو هیواد پوهیږي کافی پوځي او پوځي او سیاسي وسایل لري نو خپلې غوښتنې پر نورو هیوادونو تپلی شي، نو ګډو اصولو او نړیوالو تړونونو ته د پابندۍ لپاره ډېره لیوالتیا نه لري. دا هم هغه د ځنګل د قانون منطق دی، یعنی قدرت د حق ځای نسی. بل مهم ټکی د امریکا د قدرت په وړاندې د نړیوالو بنسټونو یا ادارو کمزوري ده. ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ځلې ښودلی چې د واشنگتن د یو اړخیزو کړنو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د ویټو حق او د امریکا سیاسي نفوذ په حقیقت کې دا بنسټونه فلج کړي دي. کله چې حقوقي او ډله ییز میکانیزمونه خپل اغیز شیندنه له لاسه ورکړي نو نړیوال نظام د بېقانونۍ او د قدرت د غالب کېدو په لور روان وي. د ډونالډ ټرمپ ګواښ هم د امریکا د ځانګړي سیاسي فرهنګ انعکاس دی چې پر مستثنا پالنې، یو اړخیزتوب او برتري د غوښتنې ولاړ دی. د امریکا مشران ډېر وخت خپل هیواد د غوره شوي ملت په توګه معرفي کوي چې حق لري د نړیوال نظم د ساتلو لپاره اقدام وکړي. دا لیدلوری د فوجي او لاسوهنکو کړنو د توجیه زمینه برابروي، په داسې حال کې چې په قدرت او د ځنګل په قانون باور نه یو انحراف بلکې د امریکا د سیاسي هویت یوه برخه ګڼل کیږي چې امریکا یې د یو ګړنګ په لور روانه کړې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سره مازیګرنه پښتو خبرونه اورئ.
ستوري پلمن کې د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو سلامونه او نیکې هیلې به ومنئ. د ستوري په لمن کې پروګرام په دې برخه کې لا تاسو سره په جرمني کې د حافظ د آثارو د اغیز او ژباړې په اړه خبرې کوو. هیله چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي. یادونه کوو چې دغه پروګرام زه جمیل بنگش له خپل ګران ملګري
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته وړاندې کوو پار سټوډي ډاټا یار سلیش پی ایس هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکته
قدر منوریدون کو لکه سنگا چه مو لتاسو سرا پا تیر پروگرام که جمنه کرده وان ده پروگرام پا دی برخه که لتاسو سرا پا جرمنی که ده حافظ ده آثارو ده غیزو او جباره پا اڑا خبری کو گرانو ملگرو دا بخوی چه رومبه دی پختنی تزواب ورکو چه جرمنیان کلا ل ایرانی ادبیاتو سرا بلد شول ده اسناد و شواهدو لمخی جرمنیان پا ولسم پیڑه که ل ایرانی ادبیاتو سره بلد او آشنا شول. اوس پختنه داده دا پیژندنه څنګه وشوه؟ ایډم اولیریوس د سیاسي او اقتصادي پلاوی د ژباړونکي په توګه او د هولسټاین واکمن فریډریک ډریم په امر ایران ته سفر وکړ، هغه چې د لرغوني فارسي ادبیاتو سره یې پخوانی پیژندنه درلوده. ړومبنی کس و چې د ایرانی ادبیاتو په اړه یې ولیکل او د جرمنیانو لپاره یې د فارسی شعر او ادب سره د بلدتیا لاره هواره کړه. که څه هم د سعدي له ګلستان او بوستان سره د اولیریوس ړومبنی پیژندنه په 19مه پیړۍ کې پیل شوه، جرمنیان ډیر زر له حافظ سره بلد شول او د حافظ غزلونو په جرمنی کې د ټولو فارسی ادبی آثارو په منځ کې یو ځانګړی مقام بیا موند.
ایزانو ایډوارد پولاک په خپل سفرنامه کې لیکلی چې فارسی لا جرمنی ژبې سره نږدې تړاو لري او دا د جرمنیانو لپاره د فارسی زده کړه او پوهیدل خورا اسانه کوي. نه یوازې ډېرې کلمې ورته دي، بلکې د جملو لیکلو لاره او په کلمو کې د افکارو څرګندولو لاره هم ډېر وخت ورته ده. شاید لا هم دې عمله جرمنی لومړی اروپایي ژبه وه چې د حافظ بشپړه دیوان پکې ژباړل شوی و. ویل کېږي چې د حافظ د غزلونو لومړی ژباړه په جرمنی ژبه کې د چارلس رودکی لخوا ترسره شوه، چې په یو پولینډي سیاستوال او مستشرق و. هغه په 1918 کال کې د انګلستان په دربار کې د وارسا سفیر وټاکل شو او په ورته وخت کې لا انګلیسي مستشرق ویلیام جون سره ولیدل او څنګه چې دواړو لا فارسی سره لیوالتیا درلوده نو د دوی ملګرتیا ژوره او پیاوړی شوه.
د 1918 کال په پای کې روی کی لندن پریخود، خو له جونز سره د هغه ملګرتیا د دوی د لیکونو له امله او نزنډیدا. هغه په خپلو لیکونو کې چې ویلیام جونز ته لیږلی وو، له فارسی او حافظ سره د خپلې مینې په اړه خبرې وکړې او ځینې وختونه د حافظ د غزلونو ژباړې ورسره شریکې کړې. ورسته له هغه چې رویچیکی د حافظ غزلونه په انګریزي او جرمن ژبو وژباړل، په 1901 کال کې په ویانا کې د حافظ د 1400 غزلونو انګلیسي او لاتینی ژباړه خپره کړه. د 13مې پیړۍ په وروستیو او د 19مې پیړۍ په ړومبنیو کې اروپایي مستشرقینو د حافظ د شعرونو رښتینی ارزښت درک. لا حافظ سره ملګرتیا د مختلفو هیوادونو د مستشرقینو ترمنز ژورې اړیکې رامنځته کړې، تر دې چې ویل کېدای شي هغه یوازنی شی چې دوی مشترک درلود د فارسی ادب او د حافظ له شعرونو سره مینه وه.
ایزانو د حافظ د غزلونو جرمنی ژبې ته دوهم ژباړونکی مشهور اتریشي مستشرق وان هامر وو. هغه په ویانا کې د ختیځ ژبو په خونځي کې ترکی، فارسی او عربي ژبې زده کړې وې. وان هامر د مشهور پولندي سیاستوال او مستشرق کاونټ رویچکی سره له لیدنې وروسته له ختیځ پیژندنې سره دلچسپي پیدا کړه او په دې کار کې ورسره همکاري او ملګرتیا وکړه. له فارسي ادبیاتو سره د بلاتیا او د کومیټ لخوا د حافظ د دیوان د زنو برخو د جرمني ژباړې له بیا کتنې وروسته هغه د حافظ له دیوان سره علاقه پیدا کړه او انګیزه یې پیدا کړه چې دا په جرمني ژبه وژباړي. بلاخره حامر وکول شول چې په 1912 کال کې د حافظ د دیوان بشپړه جرمني ژباړه خپره کړي.
حافظ د عشق، عرفان او رڼا شاعر.
شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش.
مدامم مست می‌دارد نسیم جدگی سویست. خرابم خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویست.
د تهران رادیو د ستوري پلمن کې لړې ګرانو مینوالو، ستوري پلمن ګرانو ریدونکو، شاید وکولې شو ووایو چې له حافظ سره د جرمن ژبو هیوادونو پیژندګلوي د 19مې پیړۍ د اتریشي مستشرک هامر له امله ده. هامر د ختیځو آثارو ډېرې ژباړې او تطبیقونه لري. په جرمني ژبه د 1001 شب د کیسې ژباړه په جرمني ژبه باندې د شیخ محمود شبستری لخوا د گلشن راز خپرول، د فارسی د ټولو زوړ شعر مطالعه، د ختیز ادب او د هغه تاریخ په شمول د ختیز پوهنځي، د او د هامر لخوا ډېرې نورې ژباړې او تطبیقونه په پام کې نیول شوي دي. البته د هامر آثار لسلو ډېر دي چې د هغه په کتاب زما د ژوند خاطرې کې لیست شوي دي، او لدی کارونو سره هغه د اروپایانو سترګو ته د ختیز یو شمېر علمي او ادبي خزانې پرانستلې. د ختیز او فارسی ژبې او ادب په برخه کې د هامر هڅې یوازې ژباړې او تطبیق پورې محدودې نه دي. هغه د اورینټلزم مجلې بنسټ ایښودونکی هم دی چې له مختلفو هیوادونو څخه د اورینټلزم پوهانو ترمنځ اړیکه او همکاري یې پراخه کړې ده.
دوستانو، د حافظ د دیوان د هامر ژباړه د ډیرو جرمني ژبو خلکو پام ځان ته راواړو او د جرمني ادبي حلقې خوشاله کړې. ګویټه یو جرمني شاعر او ډراما لیکونکی و چې د هامر لخوا د حافظ د دیوان د ژباړې لالارې له ایراني ادبیاتو سره مینه پیدا کړه. د هامر له ژباړو څخه اغېزمن شوی ګویټې خپل لویدیز ختیځ دیوان جوړ کړ او نړۍ یې حیرانه کړه، او د دې کار له لارې ټول اروپایي هیوادونه د حافظ د نوم او شعر سره آشنا شول. د اسناد له مخې ګویټې د 15 کلنۍ په عمر کې د حافظ له شعر سره بلد شو. له حافظ څخه مخکې هغه د لخوا د سعدي د ګلستان ژباړې، د لیلی او مجنون د حاکمین ژباړې، او د حامر شیرین سره آشنا شوی و چې د شیرین او فرهاد د مینې په اړه د ایرانی ادبي سرچینو څخه اخیستل شوی ټوټه ده. د حافظ سره د ګویټه آشنایی په هغه دومره ژوره اغیزه وکړه چې هغه د خپل ژوند پاتې برخه د حافظ د هغه د شعرونو او د هغه د افکارو په اړه د نورو معلوماتو د زده کړې لپاره په مطالعه کې تیره کړه. د ایران د لوی شاعر شمس الدین محمد حافظ سره د ګویټه علاقه د ادب په نړۍ کې یوه نادره پیښه ګڼل کیږي چې د افلاطون له سقراط سره د مینې او د مولانا یا رومی له شمس تبریزی سره د مینې سره پرتله کیدی شي.
د دوستانو د حافظ پلور د گوئٹا دی پاملرن او مینه جرمنی او رست ټول اروپایی هیوادونه حافظ شیرازی ته متوجه کړل او ټولو هڅه وکړه چې د هغه د شعرونو په ژباړلو سره د هغه د افکارو او نظرونو ژوروالی درک کړي. ځینې خلک په دې باور دي چې له حافظ شیرازی سره د گوئٹا د مینې اصلي وجه باید په هغه غیر معمولی روحانی ورتوالی کې ولیدل شي چې د دې دوو شاعرانو ترمنځ شتون درلود. آزادۍ او خلاصون ته دوامدار پاملرنه، له زړه او روح سره مینه کول، له تعصب او نورو ته زیان رسولو څخه ډډه کول، انسانیت ته درناوی او داخلي وړتیاوې ته حافظ د کارونو له ځانګړتیاو څخه دي او گوئٹا هم دې ځانګړتیاو ته پاملرنه کړې ده. له همدې امله کله چې دغه جرمن شاعر د حافظ او د هغه د شعرونو سره بلد شه، نو ټول قومي ملاحظات او ملي ویاړ یې یوې خواته کړ او د ایرانی شاعر په وړاندې تعظیم وکړ او هغه یو استاد وبله. گوئٹا په خپل ډایری یعنی د خاطراتو په کاپی کې لیکلی دي، زه مجبور شم چې تخلیق وکړم ځکه چې پرته له دې زه دا قوي تجلی نشم زغملی.
ایزانو د جرمنی شاعر د ختیز مطالعاتو تر اغیز لاندې خپل ختیز لویدیز دیوان د ایرانی شعر وزن او ځانګړتیا سره جوړ کړ. جالب ده چې پوه شي چې دا دیوان 12 کتابونه لري چې هر یو ته گوئٹا فارسی نوم ورکړی او په جرمنی رسم الخط کې لیکلی. دا هم ښه ده چې یادونه وکړو چې گوئٹا نړۍ ته د حافظ شیرازی د معرفي کولو لپاره تر ټولو مهم ګام پورته کړ او د حافظ شیرازی تلپاتې نوم یې نړیوال کړ.
یو بل مشهور جرمن شاعر چې د هامر د کارونو په رڼا کې د ایرانی شاعرانو د فکر او وینا له سټایل سره بلدتیا وموندله او بیا یې په جرمنی ژبه د غزلونو پروسس کولو کې خپل وړتیا وازمایله، اوګست فون پلاټین دی. پلاټین یو جرمنی شاعر او لیکوال او د فریډریش روکرټ شاګرد و چې لخپل استاد سره د هغه د تړاو له عملی فارسی زده کړه پیل کړه او خپل غیر معمولی استعداد یې څرګند کړ. د خپل مورنۍ ژبې سربیره هغه په فرانسوي، انګلیسي، اطالوي، هالنډي، سویډنی، یونانی او لاتینی ژبو هم تسلط درلود. پلاټین په فارسی کې دومره پرمختګ وکړ چې د حافظ دیوان چې د فارسی شعرونو له خورا مشکلو شعرونو څخه دی، د هغه له خوښې وړ کتابونو ګڼل کیږي. هغه د حافظ غزلونه ولوستل او د ځینو غزلونو د موضوعاتو جوهر یې د هغو شعرونو په بڼه وژباړل چې د لویدیز سټایل سره سمون خوري. ګرانو اوریدونکو، په جرمنی کې د حافظ د آثارو د ژباړې او اغیزې په اړه د نورو ټکو په منځ کې باید یادونه وکړي چې د 19مې پیړۍ له نیمایي راهیسې د حافظ دیوان د لفظي ځانګړتیاو سربیره د شعرونو فلسفي او عرفاني موضوعات هم په پام کې نیول شوي او د ایرانی تصوف په اړه ډېر مطالعات ترسره شوي کوم چې د حافظ ژباړې هم اغیزمنې کړې دي. جرمنیان د حافظ د شعرونو په پیژندلو ژباړلو کې په اروپا کې تر ټولو بریالی ولس و. البته دا هڅې یوازې په 19مه پیړۍ پورې محدودې نه وې او په 20مه پیړۍ کې نور ژباړې هم د ایران دوستانو مستشرکینو لخوا ترسره شوې. د ایرانی ادب او کلتور په اړه دا مطالعات په جرمنی کې دوام درلود او حافظ د تر ټولو مشهور ایرانی شاعر په توګه د دې مطالعاتو په مرکز کې و.
ګرانو ملګریو، د دې پروګرام پای ته رسیدلی و. په راتلونکي پروګرام کې به د حافظ او په انګلستان کې د هغه د آثارو د ژباړې په اړه بحث وکړو. تر بل همداسې به پروګرام پلو یو مهربان خدای سپارو.
جوړ روغ او خوشاله اوسئ.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو سلامونه او نیکی هیله ما ومنه. زانو نن در سره ایتالیایی فلم سابا همشتا یعنی دیر ویل بی ټومارو پاره خبرې کوو چې پکې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي حقیقت روښانه کوي. هیله چې تاسو د استفادې وړ وګرځي. داونه کوم چې دغه پروګرام زه جابیل بنگش له خپل محترم ملګری
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت ته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې غواړو داسې نړۍ ته ننوځو چې ډېر خلک غوره ګڼي سترګې پې پټې کړي. په اروپایي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نړۍ هغه هیوادونه چې ادعاوې نړۍ کاڼ کړي خو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د دوی د هیوادونو په پوستکي کې پټ دی. موږ غواړو دا تاوتریخوالی د فلم معرفي کولو للارې روښانه کړو. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتره وختونه د تړلو دروازو تر شا په چوپتیا کې، په ویره کې، په بې وسۍ کې او د دیوالونو ترمنځ پیښیږي چې باید په نړۍ کې تر ټولو خوندي ځای وي، خو دوی خوندي نه دي. د ایټالیایي هنرمند پاولا کورټسیلی لخوا لیکل شوی فلم سبا همشتا یو داسې کار دی چې دغه تریخ حقیقت په حیرانوونکي ځواک سره وړاندې کوي. دا فلم موږ له دویمې نړیوالې جګړې وروسته ایټالیا ته بیایي، چیرې چې ویجاړتیا نه یوازې په لارو کوڅو کې وه بلکې په کورونو کې هم موجوده وه، چیرې چې نارینه د جګړې له امله زیانمن شوي، غوسه شوي، غریب او د کلتوري غوروالي احساس سره ښځې د شریکانو په توګه نه بلکې د دوی د ملکیت په توګه لیدلې او تاوتریخوالی غیر معمولی چلند نه ګڼل کېده بلکې یو طبیعي چلند ګڼل کېده.
دوستانو، د 1940 کال ایتالیا هغه هیواد دی چې لا فاشیزم څخه راپورته شوی دی، خو د فاشیزم سقوط د نریناو د واکمنۍ د سقوط معنا نه درلوده. هغه نرینا چې د جګړې له لارې تیر شوي وو، غوسه شوي، بې وزله شوي وو، پرته له پوه یا مهارتونو یې چې خپل غم او ماتې کنټرول کړي او یوازینی زه چې دوی کولی شي خپل ورک شوی قدرت او ځواک بیا جوړ کړي د کور په مېرمنو کې وو. په هغه وخت کې کورنۍ تاوتریخوالی عادي وو، وهل د نظم د قانوني طریقې په توګه ګڼل کېدل، وهل د ورځني خبرو اترو برخه وه، سپکاوی د واک د ټینګولو لپاره وسیلې وې او د ښځو له پیسو څخه محرومول د دوی د ژوند بشپړه کنټرول یوه لاره ګڼل کېده. دغه ایټالیایی فلم په تفصیل سره دا جوړښت کوي. تاوتریخوالی ناڅاپي پیښه نه ده بلکې یو منظم سیستم دی، هغه سیستم چې پلارواکۍ ته مشروعیت او رواوالی ورکوي. ډیلیا د فلم اصلي کرکټر یوه کورنۍ ښځه، د دریو ماشومانو مور او دا ایوانو په نوم د یوه سړي مېرمن ده. خو په دې فلم کې د ښځې کیدل یو بلا معنا لري. ایوانو ملګری نه دی بلکې د کور مالک دی او ډیلیا ښځه نه ده بلکې قانوني غلامه او مریده. د فلم د پیل صحنه د خام مستقیم تاوتریخوالی سره پیل کیږي. ایوانو ډیلیا پرته له کومې مقادمې راویښیي او هغه په یوه سخته ضربه وهي. هیچ جګړه نشته، هیڅ دلیل نشته، هیڅ ځانګړی دلیل نشته. دا تاوتریخوالی د معمول برخه ده. لاغې شیبې څخه فلم وای دا د ډیلیا نړۍ ده، هغه نړۍ چې هغه هر ورځ د نوي درد سره راویخیږي. خو فزیکی درد یوازې د واقعیت یوه کوچنۍ برخه ده. ډیلیا په ټول فلم کې له هر ډول تاوتریخوالی سره مخ کیږي. لفظي تاوتریخوالی چې سپکاوی پکې شامل دی، رواني تاوتریخوالی چې د پریکړو بشپړه کنټرول، د حرکت محدودیتونه پکې شامل دي، اقتصادي تاوتریخوالی چې د پیسو محرومیت په سړی بشپړه تکیه ده، او ټولنیز تاوتریخوالی چې د قانوني او کلتوري ملاتړ نشتوالی دی. او تر ټولو مهم، په ټولنه کې هیڅ څوک هغه نه ګوري، نه پولیس، نه ملګري، نه ګاونډیان، ټول غلی او چوپ خوله دي.
دوستانو، د ډیلیا تر څنګ د هغې پیغله لور مارسیلا کرکټر شتون لري، یوه داسې جنۍ چې د لویدو په درشل کې ده او راتلونکی د هغې د مور د تجربو لخوا جوړ شوی. په کور کې هغه د خپلې مور د سپکاوي شاهده ده. د هغې وهل کېدل یې لیدل، د هغې خاموشه ژړا یې لیدله، د کور سړی یې لیده چې په سړو سترګو او درنو لاسونو سره یې په ښځې باندې تشدد کاوه. او دا لویه پوښتنه د لیدونکو په ذهن کې رامنځته کیږي چې آیا مارسیلا به هم د خپلې مور په څیر برخلیک سره مخامخ شي؟ آیا ټولنه به هغې ته اجازه ورکړي چې د تاوتریخوالي سره مخ شي؟ آیا هغه حتی انتخاب لري؟ فلم په سمه توګه په دې اندېښنې تمرکز کوي چې تاوتریخوالی یوازې یو چلند نه دی، دا یو دوره ده. او که ټولنه چوپ پاتې شي، دغه دوره او پړاو له نسل څخه بل نسل ته دوام ورکوي. فلم په احتیاط سره ښایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوازې د کورنۍ ژوند برخه نه ده، دا د ټولنې د جوړښت یوه برخه ده. په ایټالیا باندې جنگ او جګړه تیره شوې او نارینه یوازې یو ځای لري چې خپل ځواک او طاقت ثابت کړي، او هغه کور دی. او دا وضعیت کورنۍ تاوتریخوالی پیاوړی کوي. هغه نارینه چې په ټولنه کې بې واکه دي، په کور کې واکمنان دي. هغه نارینه چې له سیاسي وضعیت څخه نا امید دي، خپل غوسه په ښځو وباسي.
ایزانو فلم ښایي چې کورنۍ تاوتریخوالی په انفرادي روحیه کې ریښې نه لري، بلکې د یو لوی جوړښت پایله او نتیجه ده. د سیاست جوړښت، د اقتصاد جوړښت، د کلتور جوړښت. د فلم په پای کې په یوه ګڼه ګوڼه او احساساتي صحنه کې کله چې ټولې ښځې په لیکه کې ولاړې وي، کله چې ټولنه د بدلون په درشل کې وي، کله چې ښځې په یوه تاریخي شیبه کې راټولې شي، دا هغه ځای چې پر اسرار حقیقت څرګندېږي. ډیلیا په هغه شیبه کې ټینګه ولاړه ده، کله چې هر څه ورک شوي ښکاري. د غچ اخیستلو لپاره نه، د انقلاب لپاره نه، بلکې د خپلې لور لپاره، د تاوتریخوالي د دورې د بندولو لپاره. دا د فلم تر ټولو ژور، خوځنده او انساني پیغام دی. ځینې وختونه تر ټولو لویه مبارزه د چوپتیا ماتول دی، او تر ټولو لوی بدلون د یوه کس ژغورل دی، یوه ښځه یا یوه نجلۍ، تر څو د هغې راتلونکي د هغې د مور د تیر سره ورته نه وي.
کورنۍ تاوتریخوالی یوازې یوه شخصي ستونزه نه ده، دا د ټولنې په بدن باندې یو زخم دی. فلم سبا هم شته موږ ته یو تیاره تیر وخت راښیي چې هدف یې یوازې د تیر وخت خودل نه دی، بلکې دا د اوسنی حالت په اړه خبرداري ورکول هم دی. دا فلم ژړا ده، یو خاموشه خو ژوره ژړا. تاوتریخواله تقدیر نه دی که چوپتیا ماته شي. حتی سبا چې لکلونو راهیسې له موږ څخه لرې دی، دوباره راتلی شي. اروپا تل ځان د یوې داسې بر اعظم په توګه وړاندې کوي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي، هغه بر اعظم چې نړۍ ته د بشري حقونو معیارونه وریادوي او له نورو څخه غواړي چې دې اصولو ته غاړه کیږدي. خو د دې مبالغه شوي مخ تر شا یو بل حقیقت شته دی، یو تریخ او پټ حقیقت. کورنۍ تاوتریخوالی نن سبا په زیاتره اروپایي هیوادونو کې یو له ډیرو جدي ټولنیزو بحرانونو څخه دی. په وروستیو کلونو کې خپرې شوې احصایې ښیي چې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې له فرانسې او جرمني څخه تر ایټالیا او هسپانیا پورې هر کال زرګونه ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخېږي او سلګونه خپل ژوند بایلي. په ځینو دغو هیوادونو کې د نږدې ملګري لخوا د ښځو د وژنې کچه د نړیوال اوسط څخه دوه یا درې چنده لوړه ده. دا له دې حقیقت سره سره دی چې دا ورته هیوادونه معمولا ځانونه په خپلو ویناو او سیاسي بیانونو کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پرمختللي وړاندې کوي.
ایزانو ایتالیایی فیلم دیر ویل بی تومارو چې په 1986 کې جوړ شوی د دې پټ حقیقت یوه بیلګه ده. که څه هم د فلم کیسه یوه لسیزه د مخه ده، د تاوتریخوالي ډول چې پکې لیدل کیږي فزیکی، رواني، اقتصادي تاوتریخوالي او په کور کې د ښځو سپکاوی نن اروپا ته خورا پیژندل شوی دی. د دې ترخې خواړینې سفر په پای کې شاید مونږه اړتیا ولرو چې هغه حقیقت ته یو نوی نظر واچو چې د اروپایي بشري حقوقو د ځلیدونکو بل بورډونو تر شا لکلونو راهیسې پټ دی. تاوتریخوالی، سپکاوی او د ښځو غفلت یوازې د 1986 کال د تور او سپین فلم کیسه نه ده. دوی یو حقیقت دی چې نن ورځ هم د پاریس، روم، برسلز، برلین او مادرید په سړکونو او کوڅو کې ساه اخلي. دغه فلم یوازینی عکس دی چې دا حقیقت په ډېر صادقانه توګه ښیي، پرته له رنګ، پرته له میک اپ. یو عکس چې ثابتوي چې د جنسي مساواتو د ځلیدونکي تبلیغ تر شا کورنۍ تاوتریخوالی په اروپا کې یو له خورا جدي ټولنیزو بحرانونو پاتې دی، هغه بحران چې بېشمېره ښځې لکه ډیلیا په چوپتیا کې ځپلې دي. او نن د ډیلیا کیسې لیدل موږ ته یادونه کوي چې د اروپا د رسمي شمیرنو تر شا، د قانوني کولو تر شا، د ښارونو تر شا لا هم داسې ښځې ژوند کوي چې یوازینی جرم یې دا دی چې دوی ښځې دي. نو شاید د دې پروګرام تر ټولو لوی پیغام دا وي، تر هغه چې په کور کې تاوتریخوالی دوام ولري، هیڅ ټولنه حق نه لري چې ځان پرمختللی وګڼي.
دوستانو که چرې سبا وی، نو یوازې په دې شرط بوي چې نن مونږ حقایق لکه څنګه چې دی ووینو او خزه نور د چوپتیا درون بار نه زغمي.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته ورسید. هیله دا چې تاسو هم دغه فلم یعنی دیر ویل بی تومارو ووینو چې د اروپایي ټولنې د ښځو په حق کې د ظلمونو یوه صحنه ووینو. تر بل همداسې یوه پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمن اوریدونکو، د تلپاتې خوشبویي له یو بل پروګرام سره زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضره شوې یم. نن به در سره د ژوند لپاره د قرآن د یو بل حکم په اړه د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظمه سید علي خامنه ای لنډ تفسیر وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. عزیزانو، دا څیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآنه پوهیږو، و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآنه پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي، الهی اولیاګان پوهیږي چې د قرآن کریم باطن او د قرآن ژور سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو ډیره بره دی. هغه څه چې زه یې عرض کوم دا د ژوند زرګونو حکمونه هم دغه څیزونه دي چې د قرآن کریم له ظاهره استفاده کیږي. اوس دا څیزونه چې کارندوالی لري په دوی کې ځینې د ژوند قواعدو په تنظیم پورې اړوند دي. مثلا فرض کړئ، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. زين اشتدي چه ده انسان جوان طول قواعد دوستيان دخمنيان اريكي هدفونا انگيزه ده دنیا پا کار کی محصوره بي. دنیا یعنی چه؟ یعنی پیسه، یعنی قدرت، یعنی شهوت. دلته له دنیا مطلب دا چیزونه دي. دوستیان یې په دې خاطر دی، دشمنیان یې هم په همدې خاطر دی. دا خدای تعالی ردوي. د ژوند دغه ډول قاعدې جوړول خدای ردوي. و ما له فی الاخرته من خلاق. دوی به په دنیاوي ژوند کې ځینو څیزونو ته ورسیږي په دغه موقته او لنډ ژوند کې، خو په اصلي او واقعي او اخروي ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی، څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. دیر ایزد من آوریدون که ده دغه مطلب وقتم پام دیزایی که پای ترسیجه. نو حضر دمستاس و لحظور اجازه وارم دقدای پا امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat Maryam aya 88 hadi ya 96.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah.